있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي زی به خادم یم د امریکا غا د آشنا رادیو خبرونه اوري د نن او وضعیت پروګرام لرو درنو ریدونکو تاسو معلومه ده په دې خبرونه کې همیش مونږ د افغانستان ستاسي د کلیکور حال او وضعیت په اړه کې غږیږو همدا شاند نړۍ د مهمو مسایلو په برخه کې غږیږو خبرونه مرکه او تبصره اوري نو زه غواړم چې اول تاسو د دې ساعت خبرونه اوري رو سبب په ټاکلې مسلې باندې وغږیږو
د طالبانو انتقالي حکومت نن د شنبه په ورځ د 1301 المریز کال لپاره د 211 میلیارد افغانۍ د بودیجې اعلان وکړ چې په مجموعي توګه 2.8 میلیارد ډالر کیږي. له دې جملې نه 2.1 میلیارد د عادي بودیجې لپاره اختصاص شوی دی او 20 میلیارد افغانۍ د پراختیا لپاره ځانګړي شوی دی. د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې خبریالان ته وویل چې دا بودجه په بشپړه توګه له داخلي منابعو نه اکمالیږي. نوې بودجه د روان مالي کال له پیل نه نږدې دوه میاشتې وروسته اعلان شوې ده. مولوی حنیفی اعلان وکړ چې حکومت به په روان هجري شمسي کال کې د دولت د 2000 مامورانو او منصبینو معاشات تادیه کوي. په داسې حال کې چې د عامې روغتیا او د معارف د وزارتونو د منصوبینو شمیر سږکال زیات شوی، د یو شمېر وزارتونو د قراردادیانو پوستونه له منځه تللي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې نوې بودیجه 340 میلیارد افغانۍ کسر یا خساره لري. قدرت ته له رسېدو وروسته د طالبانو د انتقالي حکومت لومړی رسمي بودیجه ده چې اعلان یې کړه. زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د لوړپوړو مشرانو سره له ملاقاتونو وروسته پرون د جمعې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په باب مذاکرات وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبره شوې راغلي چې نیکلسن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د دولت د وزیري او د افغانستان لپاره د پاکستان د حکومت د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره د جلا جلا ملاقاتونو په دوران کې د افغانستان د موجوده امنیتي وضعیت په باب وغږېده. دواړو خواو د وروستي امنیتي وضعیت په باب اندېښنه څرګنده کړه او په هغه هیواد کې د ثبات او استحکام د راوستو په منظور د نړیوالو ترمنځ د کوارډینیشن یا هماهنګۍ غږ وکړ. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بیا سقوط اجازه باید ورنکړل شي، ځکه چې د افغانانو لپاره به تحمل خورا ګراني. سرګی لاوروف وایي چې افغانانو په خپل هیواد کې د ناټو د شلکنن نظامي حضور په دوران کې ډېر مصیبتونه وګالل. د تاس خبري اژانس د ریپورت لمخې سرګی لاوروف دا خبره د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وکړه. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې په یوکران کې د روان جنگ لامل د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. د خوراکي موادو او تیلو بیه په فوق العاده توګه لوړه شوې ده. د کاناډا حکومت د جمعې په ورځ له پاکستان نه د نږدې 300 افغانانو د انتقالولو اعلان وکړ. زیاتره د هغه کسان دي چې په افغانستان کې د کاناډا د پوځ یا سفارت سره کار کوي او په اسلام آباد کې بند پاتې وو. د افغانستان د معزول شوي حکومت د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حمدالله محب نن د شنبه په ورځ د افغانستان د راتلونکي سرنوشت د ټاکلو لپاره د یو تایمیری ډیالوګ خواست کړی. د محب په باور افغانان باید له تیرو پیښو نه درس زده کړي او اوسنی وضعیت باید په غور او زیر وڅېړي. د طالبانو حکومت او د افغانستان دوه پخوانیو جمهور رئیسانو حامد کرزي او اشرف غني د متحده عربی اماراتو د جمهور رئیس شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان زمړین لامل د هغه عربی هواد له مشرانو سره همدردی او غمرازی څرګنده کړي. د بهرنی چار د وزارت ویان عبد القهار بلخی په یو مطبوعاتي بیانیه کې چنن د شنبه په ورځ خبره کړه او ویل چې مونږ د شیخ زاید بن خلیفہ ال نهیان زمړین لامل غمجن یو. د نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن ناوړی سره لدې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په واشنگتن کې د جنوبی ختیځ آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان یا آسیان د سرمشریزي غونډې په دوران کې د یوکرین د جنگ په باب هغوی ته د سخت دریز د غوره کولو خواس کړو. د امریکا غاګ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا په خپل رپورټ کې وایي چې د جمعې په ورځ د دغه دوه ورځنۍ سرمشریزي غونډې په پای کې بے له دینا چې پر یوکرین باندې د روسیې د نظامی تیری او یا د جنگ د پیل کولو له امله د روسیې غندنه وشي د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره پای ته رسېدلې ده. متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې له اروپا نه د باندې هم د مسکو په خلاف یو پراخ ائتلاف تشکیل کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن اروپا ته په سفر روان شوی، لومړی جرمنی او فرانسې ته ځي او د دواړو هیوادونو له مشرانو سره به د ناټو په تړون کې د فنلینډ د شاملولو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د پراخولو په باب وغږیږي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سندی سن وای چې مسکو د ناټو په تړون کې د فنلینډ د شمولیت پر خلاف خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په لبنان کې د یو اوږده ځنډ نه وروسته پارلماني انتخابات کیږي، د پخواني صدر اعظم سات حریری په مشرۍ د سنیانو د راتلونکي غورځنګ غیابت به د سنیانو ترمنځ د اختلافاتو د رابرسېره کولو لپاره لاره خلاصه کړي. سکال په مکسیکو کې اتوی ژورنالیستان د مخدره موادو د سوداګرو په لاس وژل شوي دي او د فلکي اجرامو ماهرانو د لومړي ځل لپاره د یو پیاوړي تلسکوپ په مرسته ستر اوازیم بلیک هول یا تور سوری ملاحظه کړ. کتلا او جسامت یې د لمر د سترګې نه 4 میلیونه واره پراخه دی. د خبرونو پای.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، بیا هم په خیر راغلی. ستړي مشي د امریکا غږ آشنا راډیو د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته. درنو اوریدونکو، موږ خو معمولا په دې پروګرام کې د افغانستان د داخلي حالاتو په باره کې ساسې د کلی کور او ساسې د ژوند د شرایطو او حالاتو په باره کې غږیږو، خو دا مسله هم بیا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومتونو ارتباطات د نړۍ سره د نورو ملکونو سره څومره اثر لري د افغانستان په حالاتو. د غوس چې افغانستان په کوم وضعیت کې دی، د نړۍ ملکونه د افغانستان سره سره د دې چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی مرستې کوي او تعامل لري ورسره، بشري مرستې کوي، د افغانستان د سیاسي حالاتو په حقله نظریات ورکوي، تحلیلونه کوي او وایي چې افغانستان ته کوم خطرونه متوجه دي او څنګه کېدای شي چې د افغانستان دغه واکمنان هم د اوس چې په افغانستان کې دي، یعنی طالبان، ملک او ولس دغه حال او احوال نه وباسي او یوې سمې لارې ته روان کړي تر څو خپل هم په افغانستان کې ولس آرام شي او هم د شاوخوا ګاونډیو ملکونو اطمینان حاصل شي او هم دنیا په د طالبانو سره یا هر څوک چې په ملک کې واکمنان وي دغه سره ارتباط ولري او وکړي شي چې حالات او مناسبات پرانا کې اړیکې وساتي دی او بل سره. په دغه جمله کې چې د افغانستان واکمنان د سومره ملکونو سره ارتباطات هم دا وسري دي او تعامل په شکل په دې کې د ګاونډیانو نه علاوه د خلیج هیوادونو دي، د متحده عربی اماراتو مسله ده چې دغه ملکونه هم ارتباطات لري، قطر دی مثلا چې د افغانستان سره د دوی په سیاسي مسایلو کې مرسته او همکاري کوي. په دې جمله کې چې په دې ملکونو کې هم کله دغه سي یو حال پیښ شي چې د خوخی یا خپګان خبر وي، واضح خبره ده چې په دواړو طرفونو باندې تاثیر کوي. اوس تازه خبر خدا ده چې په دې ورځو کې د متحده عربی اماراتو امیر چې وو هغه وروسته لدی چې ډیر وخت مریض وو وفا وفات شو او په دغه جمعه خاورو ته وسپارل شو او د مړینې نیروسته بل کس دغه په ځای باندې وټاکل شو او چارې په لاس کې واخستې. دلته ډېر خبرې دي، ډېر سوالونه دادي چې په یو ملک کې نظام موجود وي، د یو کس په مړینې د ملک نظام په خپل حال وي، په ولس کې کوم تغییر نه راځي، د ژوند په حالاتو شرایطو کې کوم تغییر نه راځي، بل کس راځي په ځای کېني او د ملک چارې په سمه توګه چلیږي. دا چې خلیفہ بن زید النهیان په دې خپل ملک کې چې د متحده عربی اماراتو امیر وو او د په دې خپل وخت کې چې دای امیر وو، د څکړی دی چې دای رئیس وو، د څه مهم کارونه کړی دي د خپل ولس لپاره، د خپل خلکو لپاره، د دې وو اماراتو لپاره چې دای امیر وو، په دې سطح او په خپل دوبۍ کې په خپل هغه کې امارات کې څه کارونه کړی دي، یو دا مسله ده. بل دا چې دوی د امارات په دوره کې نور ته څه ګټه رسیدلې ده او دوی ارتباطات څو په نړیواله سطحه، په اجتماعي سطحه، دا هم هغه مسلې دي چې موږ غواړو کوشش کوو چې په متحده عربی اماراتو کې، بلکې په دوبۍ کې، موږ د افغانانو یو تجار دی چې د ټولو افغانانو د تجارانو ته اتحادیه رئیس دی او د ډیر کلونو رئیس الته اوسېدلې ده، کوشش کوو د دې سره وغږیږو ترسو د موږ ته معلومات راکړي، موږ او تاسو ته چې خلیفہ زید بن النهیان خپل خلکو ته او دنیا ته څه کړی دي، د دې څه کارنامې دي او د یادونو ور دي. په دې باندې لګرانا وچی او بل دا چې د ریاست په وخت کې څه پیښې شوې دي، څه مهمې پیښې څنګه حل کړې دي، مثلا د دوی په کورنۍ کې څه مشکلات وو، دا هغه مسلې دي چې مونږ غواړو ور باندې وغږیږو. نو زه وګورم چې زمونږ میلمه چې مونږ کوشش کړی دی خبرونه ته راولو، عبیدالله صدر خیل صاحب خبرونه ته راغلی دی یا نه؟ صدر خیل صاحب، تاسو زمونږ غږ اورئ؟ خبرونه ته راغلی؟ خاطر اوسه پوری فکر کوم چې صدر خیل صاحب خبرونه ته نه دی راغلی، خو کوشش کوو چې پروګرام ته راوړو. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د طالبانو له خوا په دې برخه کې خوشحالي څرګنده شوه او وی ویل چې مونږ د خلیفہ زید بن النهیان په مړینه باندې خفه یو او خفګان څرګند کړی دی، ځکه چې اسلامي ملکونه دي د یو بل سره د په ډیرو شرایطو او حالاتو دی یو بل سره دوی تړلې دي او زکه د یو ملک درد غم د بل ملک سره هم ارتباط پدی لري چې یو بل سره مثلا اړیکه پاللې وي او دا د دنیا ارتباط په ډیپلوماټیک لحاظ هم دی. مګر خبره دا ده چې د طالبانو او د دغو ملکونو ترمنځ په خواصه ارتباطاتو او اوس څومره ارتباطات د دوی ترمنځ موجود دي، څومره دوی کولای شي د یو بل د اړیکو او ارتباطاتو په اساس د خپلو شرایطو او حالاتو لپاره د غینه استفاده وکړي، خصوصا طالبان. زما مقصد دی چې په ملکي هم دا اوس چې کوم حال روان دی د غینه استفاده. نو زه به بیا هم یو ځل وګورم چې عبید الله صدر خیل صاحب خبرونه ته راغلی دی یا نه. خو نو زه غواړم چې درنو اوریدونکو، تر څو چې صدر خیل صاحب خبرونه ته راولو، زه فکر کوم چې بهتره به دا وي چې بیرته د افغانستان حال او اوضاع ترې شو. په دې ورځو کې د افغانستان په ارتباط باندې ډېر غونډې شوې دي، یو خو د امنیت شورا غونډه وه چې دوی د سیاسي اجنډا درلوده او افغانستان په مسایلو بحث وکړو، او بل مسله دا ده چې همدې اجنډا په برخه کې مونږ د نورو کسانو نظریات راخستې دي. په دې جمله کې یو هم د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب غږېدلې ده. تاسو د جلالي صاحب خبرې واوري، وروسته به مونږ بیا هم کوشش وکړو چې صدر خیر صاحب خبرونه ته راولو. کاغه راغې نو تاسو ته به مونږ بیا د خلیفہ زید بن النهیان په باره کې معلومات درکو چې د څوک څه کړی دي او وروسته له دې په ملک کې کوم کس واکدار دی، دغه نه ستمه توقع ده.
اول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا فوق العاده غونډې ته به ورشو. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانان په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره ملګرو ملتونو هڅې ناکامې بولي. تاسې څه فکر کوئ جلالي صاحب؟ کله چې طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنې مني نه، نو د داسې غونډې ګټه به څه وي؟
تشکر کوم. مثلا دنیا یا ملګری ملتونه دي که نور هیوادونه دي، ورځ په ورځ طالبان ناامیده کیږي او دوی بې اعتباره کیږي، ځکه درې مسلې وي چې دنیا طالبانو ته دا موقع ورکړه چې د یو مطرح ډلې په اساس رامنځته شي په دغه سیاسي ډګر کې، د سولې په ډګر کې. یو یې دا و چې دوی تعهد وکړي چې انحصار د قدرت نه غواړي، نورو سره یو ځای حکومت جوړوي، هغه کې دوی جدي حرکت جدي اقدام ونه کړي او نه یې په هغه قسمت کې بې اعتباره شول. دوم دوی ویلي چې د خوانی هغه تشدد نه کار نه اخلي، متبدل شوی دي. هغه ورځ پر ورځ معلومیږي چې دوی بل زما هغه حالت ته ځي لکه چې 25 کال مخکې د دلود الله هو په داسې حال کې چې په افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي. دوی حکومت اخیستی دی، مګر د حکومت کولو په چل نه پوهېږي او نور ته موقع ورکوي چې حکومت کې ورسره مرسته وکړي. په نتیجه کې دوی د وخت په نیلي سپاره دي، په تدریج سره افغانستان شاته بیایي، شپږم قرن ته یې بیایي. او درېیم یې دا دی د تروریسم مسله ده. تر اوسه پورې دوی نه شي کولی، په دې نه شي توانېدلي چې د هغو تروریستي ډلو مخه ونیسي چې نورو سیمو ته خطر پېښوي.
بلې، همدې مسلې ته به راشو. جلالي صاحب، د امریکا د لویدیځیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک ملي ویلي چې که افغانستان څخه د امریکا په ضد د ګواښ احساس وکړي، نو د دفع وړتیا هم لري. ستاسو ارزونه، آیا دوی اوس هم امنیتي ګواښونه څارلی شي؟
دا نوې خبر نه ده. امریکا خپلې قواوې له افغانستانه وویستلې، دائم اعلان کړي چې په افغانستان کې د ترګرو په ضد فعالیت لمنځه نه ده، یعنی توقف یې نه دی کړی او منتها شکل بدل شوی ده. که چېرته په افغانستان کې ترګري ډلې داسې یو قوت پیدا کړي چې هغه وکولای شي نورو سیمو ته خطر پېښ کړي، امریکا ته خطر پېښ کړي، متحدینو ته خطر پېښ کړي، بیا دوی دا توان لري چې له لرې پې باندې ګزار وکړي، په نښه یې کړي او له منځه یوسي او دا موقع ورته ورنه کړي، دوی وایي چې دا امکانات لري.
بله، د هیواد امنیتي حالت په اړه مهم غبرګون غواړم. جلالي صاحب، پنجشیر کې د ولسي خلکو د وژل کېدو ادعا شوې دي، خو طالبان یې نه مني. د سیمې خلکو امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د عبدالله خیل په سیمه کې یو سړی د خپل کور په مخ کې وژه، او کله چې میرمنې شور ماشور وکړه طالبانو هغه هم ویشتله. د ویل چې د دوی نه اوس یو کوچنی ماشوم پاتې شوی. د اکثر کارپوهانو په اند هیواد کې نفاق هم اوج ته رسیدلی، د دې لوی خطر انجام تاسو څنګه وینئ؟
دا په افغانستان کې تاریخ افغانستان ته وګوري، نور ځای ته وګوري، هغه حکومتونه چې په چا اعتبار نه لري، هغه حکومت چې کفایت د حکومتداري نه لري، د کنټرول له لارې راځي. د دې لپاره چې خلک چوپ کې په تشدد نه کار اخلي او په ځینو مواردو کې د خلک وبیروي، بیا نو په ملکي کسانو په کسانو شاته به ګناه خلک دي په حقوق باندې ګزارونه کوي. د دې لپاره چې بیره خبره کوي، ځکه هغه حکومتونه چې خلک ته بیزار وي، هغه په دغه وسایلو باندې غواړي چې خپل کنټرول ټینګ کړي.
بله، د عرب لیگ، ناتو او انټرپول د پولیسانو په ګډون د شاوخوا څلور اتیا هیوادونو او سازمانونو وزیران په مراکش کې د داعش د ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال اطراف باندې بحثونه کوي. په افغانستان کې داعش څومره لوی خطر ګڼی تاسو، او نړۍ به د طالبانو په موجودیت کې البته څه وکړای شي چې د داعش سره مبارزه وشي؟
داعش یو خطر دی په افغانستان کې، اما د طالبانو حکومت چې وګوري چې خلک بیزار دي، حکومت داری نشي کولی. داعش زیاتره قوت اخلي، زیاتره قوت کیږي. په ایدیالوژیکي لحاظ طالب او داعش په منځ کې ډېر فرق نشته. فعلا هغه څه چې داعش غواړي طالب هم هغه کوي په خلکو باندې، منتها په سیاسي لحاظ د قدرت په لحاظ به شاید فرق ولري. تر څو چې طالبان په دغه ایدیالوژي باندې دوام وکړي، داعش په هماغه اساس قوي کیږي، زورور کیږي په افغانستان.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب، تاسو نه د زړه له کومې بیا هم مننه کوم. بریالي اوسئ جلالي صاحب، خوشاله شوم.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واورئ.
دنه وضعیت پروگرام درنو اوریدونکو په خیر راغلی ستریم شي بیا هم موږ مخکې ویل چې د متحده عربی امارات او خلیفہ زید بن نهیان د مړینې په ارتباط غږیو او دغه لرسته چې څوک د په ځای باندې ناست دی په دې باندې غږیو چې څنګه دغه نظام کې یو کس مری د ستی په ځای بل کس کینی په دې نظام باندې وغږیو او بل دا چې د په خپل ژوند کې د خپل وخت کې د متحده عربی اماراتو ته څکړی دي او د یادونې وړ کارنامې سي شې دي په دې بغږیو کوشش مو وکړو چې د خبرونې ملما راوړو مګر تر اوسه پورې زمونږ ملمانه دی راغله نو پری بده دا موضوع په بل خبرونې کې به مفصل ډول په دې موضوع یا په دې برخه کې کافي معلومات درکړو اوریدونکو بغږیو خو اوس راځم د مسلې ته چې په افغانستان کې د نورو ستونزو مسایلو او مطرح مسلوونه علاوه یو موضوع د مطبوعاتو ازادي ده په دې ورځو کې خبرونه راځي چې خبرنګارانو مشکلات زیات شي ودي د ځنو خارجي منابع او خبريالان مثلا یو خبريال ده اوس د برتنی چې هغه د یو مستند فلم د جوړولو لپاره تللی و د افغانستان نوې سل شورت ویل شو چې باید بیرته د ملک نه ووزي ځکه چې طالبان ویل چې دوی داسې مسائل چېړي او په داسې موضوعګانو کې دوی مستند فلمونه جوړوي چې یعنی طالبانو سره یا خبرې نه دي شي او یا دوی اجازه نه دا ورکړي ورته او یا هم شرایط ورته لازم نه بولي نو بل مسله دا ده چې د قادری په نوم په هرات کې بل خبريالو چې هغه دغه موضوع ډېر ستونزې را پیدا کړې ډېر خبريالان وزورول شول ونی ول شول خلاص یعنی د مطبوعاتو د ازادۍ مسله ډیره مهمه ده په همدې برخه کې د امریکا غا خبريال اکرام شینواری راپورټ برابر کړی ده د مطبوعاتو د ازادۍ په ارتباط دا ووري روسه د خبرونې نور مطالب معرفي کو
مجدد سپتاف په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت څنګه ارزوي
افغانستان کې متاسفانه سلويخ سلنه زیات زموږ رسنۍ بند دي او د سره زموږ شپې تسلنه نارینه رسنیس کارکونکو او اتیا سلنه او زیات خزینه رسنیس کارکونکو خپل دندل دینه علاوه زموږ هغه رسنۍ چې فعال دي هغه هم ستونز سره مخامخ دي یو خو دغه اقتصادي ستونز دي بل هم د رسنیو اکثریت با تجربه کارکونکي د هواد پرې خودل او بل هم د رسنیو باندې هغه زنه تفریح او اجتماعي برنامه باندې چې زن مقررات وضع شویده او هم اطلاعات و تلاس رسی هغه ستونزه ده چه ده رسانه و پر محتوا بنده تاثیر کرده او دی سره زن ده خبریالان و او رسانه اشکار کون که نیونه چه پا خوخی سره چه پا دغه ورسته که دغه لاره بنده شویده او کمه شویده دا هم رسانه اشکار بنده تاثیر در لوت
تاسو پتیرو نه همیشه که چی خواهده ریژیم رنگ شوی و طالبان و اسلامی امارت وقت رسیدلی در رسانه و در سرگران و پارابانی سمرا پیغی سب کریدی
مک تقریبا یو سلو دو پیخی در اسلامی امارت را تکنه سب کرده چه در دوی پمنس که دوا وجل شو خبريالاند چې په هوایي دګر کې په انفجار کې وجل شو چې هغه مسولیت داعش په غاړه واخستل او سلور هغه خبريالان لرو چې هغه دا کوي چې د ناپیژند کسانو او یا وسلوالو لخوا جوبل شو دي او باقي شپږ نوي پیخه د خبريالانو د نیونه لرو چې یو د یو سو تنه د یو اونین نیوله تر یو میاشته پورې بند تیر کړی دی او باقی د یو ساعت نه تر یو ورځ دوه ورځې او دوی په منځ کې یو کس په یو کال باندې هم محکوم شوی دی د محکمې لخوا. خو په دغه ټول پیښو کې فقط دا چې یو محکمه ور باندې حکم کړی دی او یو بل هم پیښې سره شوی دی، باقي دغه سل پیښې سره شوی نه دی. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه پیښې ټول وسره شي که څوک په دې باندې ګرم کیږي د اتلی ارګانونو ته ور وپېژندل شي، تر څو د خبریالانو او رسنیز کارکوونکو وشي کولای چې په داده زړه خپل کار ترسره
کړي. هغه رسنیو چې لا هم فعالیت کوي هغوی د فعالیت د دوام لپاره ساسې وړاندیز څه دي؟
زموږ هیله دا ده چې نړیوال بنسټونه د افغانستان رسنیو مالی ستونزو ته پام وکړي او دې سره دننه افغانستان کې اسلامی امارات یو خوا د رسنیو د مالیاتو جرایم او هم د برښنا لګښت چې ډیر زیات دی دې ته پام وکړي، او بل خوا د رسنیو د تخطی او کمیسیون فعال کړي تر څو رسنۍ کارکوونکو او خبریالان په داده زړه خپل کار او فعالیت سرته ورسوي.
د مرکې نه مننه.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو ریدونکو د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی، خو غواړو په اخر کې تاسو ته د یو مسلې په اړه کې د امریکا غږ د خبريال رپورت خبر کو چې ویل دي په بادغیس کې د کوکنارو په ځای سکل د زنکې یا زیره کښت خه حاصل ورکړی دی، دوه چنده شوی دی او دا یو خبدل دی.
په داسې حال کې چې د بادغیس په ولایت کې د کوکنارو زیات کار کیږي، خو یو شمېر کروندګر بیا بدیلو کښتونو ته هم مخه کړی ده چې د کوکنارو د کار مخه پرې ونیول شي. زیره په دغه ولایت کې یو بدیل کښت بلل کیږي. د سید عبدالعظیم دا 15 کال دی چې په خپل ځمکه کې د غنمو او نخودو ترڅنګ زیره هم کوي. هغه وایي د زیره په کرلو په لږو لګښتونو ډیر عاید ترلاسه
کوي. په 5 سال میشه که ما به کښتی زیره رو آوردم کې بسیار به موقع خوبی به وقت دستنگی پول یزی به گیر میا با قیمت مناسبی دو همیشه از پول قیمت یزی از سیری از ما از 1000 روپیه بالا آیا.
وقت که در بادغیس ولایت در کرن در یاسد در معلومات و لمخی تیر کال پا دغه ولایت که 3,940 هکتار از مکه که زیره کرل شوی و چه سکال دغش میرش 5,200 هکتار رو تا لور شوی ده.
قیمت زیره نسبت به سال گذشته خیلی افزایش یافته که ما در سال گذشته یک منزیره که 8 کیلو باشه به 850 افغانی خرید فروش میشد. امسال ما تا 2000 افغانی، شخصا من خودم 2000 افغانی 8 کیلو زیره خریدم که تخم کردم و دلیلش همه قیمت افزایش بوده که دیوقین مفاد خود دیدن زیادتر کشت کردن.
د دې ولایت د کرنې ریاست د زیری د کښت د زیاتوالي لامل د تیر کال په پرتله د زیری د بیې لوړوالی یادوي. کروندګر بیا زیره د کوکنارو یو ښه بدیل بولي.
ما کښت نه میکنیم، تا بیچاره ما کښت کوکنارو کښت نه میکنیم، همه زیره کښت میکنیم، نخود زیره همې چیزا کښت میکنیم. به خاطر اگر دولت هم با ما کمک هم بکنه ما همه زیره بیشتر خوش داریم از کښت کوکنار کده.
در ډیره د بلغیس ولایت په قادس، مقر، ابکمری، جوند، بالامرغاب او قلنه ولسوالیو کې زیره کرل کیږي. د دې ولایت کروندګر هر کال د محلي شمیرو په اساس لدې کښت څخه له 15 میلیون افغانۍ زیات عاید ترلاسه کوي. صفیالله احمد زای د امریکا غږ بادغیس.
درنو ریدونکو زمونږ د خبرونه یعنی د نن وضعیت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته ستاسو غږ پروګرام لرو کولای شئ خبرونه درای شئ، تاسو خپل نظریات وایئ او کوم تکلیف وي، کوم مشکل وي او کوم تجویز وي، شکایت وي، خبرونه کې مطرح کړي ترسو د مقامات او وقته ورسیږي هغه به خپل نظریات بیا سرګن کړي. دا خبرونه صرف ستاسو په معلوماتو او ستاسو په همکاریو باندې ولاړه ده. کوشش وکړئ چې ورسته خبرونه ترې شي. د سټوډیو د ټلیفون نمبر دی 202-619-1-16. تاسو ټول نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.